انداز ما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په وروستیو کې د طالبانو د چارواکو لمنځه د ښځو او نجونو د زده کړو په ننګه ژغونه راپورته شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی تر دې وړاندې هم څو ځلې د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنې کړې وې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ شرعي او ملي توجیه نشته. په وروستیو ورځو کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری نه یوازې د نجونو د زده کړو په ننګه څرګندونې وکړې، بلکې په دې اړه د خبرو په ترڅ کې ژړا ورغله. د روانې سلواغې یا دلبي په اتمه په خوست ولایت کې د نجونو په یو مدرسه کې د وینا په مهال په ژړغوني ژغ وویل که د نجونو زده کړې فرض او سنت نوي مباح دي، خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. ځینو ښځو او د ښځو د حقونو پلویانو د طالبانو له منځه د داسې ژغونو د راپورته کېدو هرکلی کړی، خو ځینو نورو بیا ویلي چې یوازې څرګندونې کفایت نه کوي، بلکې طالب چارواکي دي عملي اقدام وکړي او د نجونو او ښځو اساسي او ابتدایي حقونه دي بیرته دوی ته ورکړي. په دې خبرونه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو او په ترڅ کې تاسو ته هم نوبت درکوو که زموږ له میلمنو څخه پوښتنه لري یا نظر لري نو څرګند یې کړئ. زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کړو خیل، د زده کړو د چارو متخصص محمد اجمل خورم او د ښځو د حقونو فعال مزلفه کاکړ. میلمنو ته هرکلی وایم. زه هم اسمت ساروانیم او لکه څنګه چې مې مخکې ویل د خپرونې په ترڅ کې تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکوو چې ټلیفون وکړي او زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی محترمې کړوخیل، د طالبانو له منځه د نجونو د تعلیم په ملاتړ کې څرګندونې ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟ څه فکر کوئ چې بالاخره به دا ډول ژغونه لا زیات شي او د بدلون سبب بشي؟
سلامونه. سلامونه او درناوی تاسو ته د پروګرام محترم او میلمنو او اوریدونکو ته. باید ووایم چې معلومدار تعلیم د ښځو بنیادي حق دی او په دې باندې هیڅ نوع معامله په کار نه وه او نه ده. ښاغلی عباس تانکزی هغه وخت کله چې د دوهې مذاکراتو کې ناستو دا موضوع باید ډېرې جدي ګڼلې وای، هماغه وخت کې په یو جدي شکل په دې توافقنامه کې باید ځای پر ځای شوی. ولې دې د طالبان دریځ نه پېدلو؟ ولې دوی د اول دورې د طالبان حاکمیت باندې بلد نه و؟ د دوی مفکوره، د دوی غوښتنې، د دوی پلانونه په هېڅ باندې باندې بلد نه و. د ښځو د حقونو په خلاف باندې دا جنګ چې دوی ټول ساتل او خپل جنګیالیانو ته دا انګیزه ورکړه، دا ټول هغه مسایل چې باید په هغه وخت کې دې موضوع ته ځانګړې توجه شوی وای. وایي دې رایه درسته ده که اوس هم دوی واقعا دې ته متوجه شوي وي، اما زه فکر کوم چې شاید یوه اندازه دوی ته ویره پیدا شوي چې په دا رقم دوام دوی لپاره یو ستر تهدید دی.
فکر کوئ چې دا د ویرې نتیجه ده او که فکر کوئ چې د طالبانو په منځ کې مختلف فکرونه شته؟
که فکرونه مو وایم، اما دوی ولې دوی ولې شروع نه دی کې دریځ غوره نه کړ، دوی ولې مقاومت ونه کړ، په دې باندې معامله په کار نه وچ.
ممکن په پیل کې دوی په خپل منځ کې خبرې کړي، یعنی غوښتل یې چې په خپل په داخل کې دا مشکل حل کړي، خو کله چې پوه شوی دی چې په داخل کې دا مسله نه حل کیږي نو بیا یې په جار وکړه.
زه فکر کوم از ما پند باندې چې دوی فکر کاو چې ښه خو که وشو وشو که ونهشو مهمه نه ده، فکر کوو دنیا به دا موضوع ستي ونیسي او فکر کوو چې افغان ولس ته به مهمه نه وي، فکر کوي چې ښځو په دې باره کې مثلا خاموشه پاتې سي. زه فکر کوم چې دوی ته یو ویره هم پیدا شوې ده، اوس هر یو غواړي چې یو سپیناوی ورکړي، وایي چې ګویا زه خو دې پالیسۍ سره هم فکر نه یم، او یو اندازه دوی داخلي نارضایتي هم یو بل په وړاندې شته ده چې ځینې حرکتونه تهدیدیږي. حقاني شبکې په خلاف باندې فکر کوم کار په ډېر جدیت باندې روان دی، او همدارنګه عباس تانکزی هغومره چې د دې توافق نامه په حساب بریالی تیره و اصلی محرک هم دی و نو هغه ته نه کوم مقام ورسېده او نه کوم صلاحیت ورسېده. او په زمن کې د اوسنی حالت چې افغانستان سره مخامخ ده، زه فکر کوم دا وخت راغلی ده چې دوی به د خپلې عقدې چې لري راپورته کړي، خو هغه وخته موضوع چې دوی کولی چې په دې باندې ځان ته کریډیت فکر کې لاسته راوړي یا مرکز د توجه کېږي، هغه د ښځو یا د نجونو د تعلیم مسله ده او دا موضوع یې راپورته کړله.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسه محترم کډوخیل. آغلی کاکر، ستاسو نظر سره دا د طالبانو په منځ کې د داسې غږونو راپورته کېدل دا یو مثبت نښه ده د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې؟
په خیر هیله لرم چې روغ او جوړ اوسي. د نجونو د تعلیم په اړه کې،
بله، دا چې د طالبانو ځینو مقاماتو لکه ستانکزی یا د کورنیو چارو مرستیال وزیر په خپلو مشرانو باندې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول انتقاد وکړ چې باید نجونو ته د تحصیل و تعلیم حق ورکړي، او ویل چې دا هیڅ کوم اسلامي توجیه نه لري چې مخې نیول شوی ده. دا څنګه تاسو ګڼئ چې یو مثبت اواز دی او کنه؟
ډیره مننه. د طالبانو د لوړ پوړو مقاماتو لخوا څخه دغه سی اواز اوچت کول د دې درې کالو څخه وروسته د طالبان لوړ پوړ چارواکي چې د نجونو د مکتب د غبرګون په اړه ویل د تعلیم په واړه ویل دي چې دا کم د اسلام سره په ټکر کې عمل دی او باید نجونو د مکتب او تعلیم اجازه ورکول سي. یو خدا چې دی ولې په دا درې کال کې لدی مخکې دی ته نو متوجه سوی ولې دی ته حسنه وکړه چې دی باید دا ژغ ډیر ژر اوچت کړي وای، نه هم په دون ځانډ او نه وخت سره چې او د دې تر څنګ سره چې اوس دی په داسې مهال کې دا ژغ اوچت کړي دی. موږ دې ته مثبت اړخ هم ورکو، خو بیا هم موږ ورته خوشبینه نه یو او نه هم دې لپاره موږ یو مثبت انګیزه درلودلی سو چې د طالبان د لوړ پوړ چارواکو لخوا څخه دغه سی
دلیل
ځکه چې طالبان د اسلام سره د دې کړنې په خصوص د شوز په وړاندې د تعلیم په وړاندې خپل د اسلام سره پټه کار کړي دي. هیڅ یو اسلامي اصول په پام کې نه دی نیولې چې په هغه سره دی دا ثابت کړي چې دا تینجونو تعلیم ولې بند کړی دی. دا اوس په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو کم کانفرنس تر سره سو، په هغه کې اسلامي هیوادونو همدغه پریکړه همدغه د دې وینا و چې د تینجونو ته باید تعلیم حق ورکول سي او انجینې باید په ټول اسلامي هیوادونو کې د تعلیم ولري. خو ولې د طالبانو لخوا څخه هیڅ
دا خو سمه ده، دا خو سمه ده، خو مشکل اصلا هم دلته ده که دوی چیرته انجونو ته اجازه د تعلیم ورکړي وای بیا به چا هم دا ژغ هم نه پورته کوو. لیکن اوس چې دوی په منځ کې یو څوک راولاړی شي او دا ژغ پورته کوي، تاسو هغه ته د مثبت ژغ په سترګ نه ګوري؟ نو
ځکه د مثبت ژغ په سترګ نه ګورو ځکه چې د دې دغه ژغ اوچت کول هم بیرته په خپل نور لوړ پوړ طالبانو پر هغه چې تصمیم نیونکي دي هغه چې باید په دې برخه کې دی عمل تر سره کړي پر هغه باندې اصلا تاثیر گذار نه دي.
خو بیا له بلې خوا کله چې تاسو وایي د دوی ملاتړ نه کوي، د دوی ژغ مثبت نه ګڼي، به هماغه خلک چې هغه سخت دري زدي په حقیقت کې د هغو ملاتړ کوي تاسو په دې شکل سره؟
موږ دا غو ملاتړ نه کوو، موږ دا غواړو چې ثابت کړو چې موږ په دغه درې کال کې چې موږ همیشه دغه ژغ اوچت کوو د طالبان د لوړ پوړ د چارواکو لخوا د همدغه یو نفر لخوا څخه دغه ونه ویل سپل چې تعلیم د نجونو حق دی او باید په اسلام کې د دې څخه دغه الهي حق وانه.
صحیح ده، لیکن اوس چې یو څوک دا ژغ پورته کوي هغه خو باید تایید شي، باید ملاتړ یې وشي.
ملاتړ کوونکې یو موږ صرف په دې ارزه کې موږ دوی ته مثبت انګیزه نه لرو چې دا تاثیر گذاره نه دی پر خپل طالبانو باندې، د دې پر تصمیم باندې تاثیر گذاره نه دی.
ډېر زیاته مننه کور ودان. ښاغلی خورم، ستاسو نظر څه دی؟ زموږ د دو میلمنو نظر خدا و چې دا ډول ژغونه چې د طالبانو له منځه راپورته کېږي دوی ورته چندانې خوشبینه نه دي. ستاسو په نظر څنګه یو پرمختګ نه دی؟ حداقل تر اوسه پورې په تیرو درو کلونو کې ډیر کم دا ډول ژغونه پورته شوي ول د طالبانو له منځه، لیکن نن چې داسې یو ژغ پورته کېږي که څه هم هغوی ډیر صلاحیت هم نه لري، خو لیکن د یو مثبت خواته د حرکت نښه نه ده؟
اول د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو او د تاسو پروګرام منمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت
په ټولو کې کول راشو په افغانستان کې د تعلیم موضوع ده دا د لسیز اروپا دی خو دا یو ډیره متحوله پروسه وه او په هر نظام کې که چیرته په اصطلاح د 1996 نه تر 2001 کال پورې د تعلیم مسالې ته د بلخصوصا د نجونو د تعلیم مسالې ته موږ نظر واچوو نو دا مسله د متاسفانه په افغانستان کې د سیاسي مشکلاتو یا د سیاسي بدلونونو په نتیجه کې دا پروسه قرباني شوې ده او نن چې په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې د ښځو د تعلیم په ارتباط باندې غږونه پورته کېږي د دې نتیجه زه دا بولم چې اوسنی عصر څه متفاوت دی ځکه ډېرو خلکو اوس د مطالعاتو یا د مختلفو پیپرونو یا د مختلفو مقالو په لوستلو یا په لیدلو د مختلفو پرمختګونو د نړۍ دوی ته دا محسوسه شوله چې باید انجونو د مکتب مسله ډېره جدي ونیول شي ځکه په ټولو کې انجونې یا په اصطلاح د موږ خوندې د جامعې 50% تشکیلوي که چېرته دا پلاج وي یا هغه محرکه قوه نه وي نو په دې اساس باندې هغه د ملک اقتصاد ورسره متضرره دی نو زه د دې لامل او یا د دې حرکت مثبت بولم او هر څوک چې په دې برخه کې فعالیت کوي یا غواړي چې خپل غږ اوچت کړي نو دا یو مثبت ګام دی او ولو که ډېر په ابتدایي شرایطو کې هم وي
ډېره مننه سلامت اوسئ خورم صاحب محترمې کډوخیل ښاغلی خورم وایي چې دا مثبت ګام دی اما تاسو ویل چې دا ډول خبرې د مقام د ترلاسه کولو یا د کریډیټ د ترلاسه کولو لپاره یا دا ده چې لوړه چوکۍ ترلاسه نه کړه په دې خاطر دي خو که چېرته دا ډول خبرې کوو د دې معنا دا نه ده چې موږ هغه خلک چې دا ډول خبرې کوي هغه مایوسو نه هیلی کوو که چېرته دا ډول خلک تشویق شي په خپلو څرګندونو ممکن لا ډېر آوازونه د طالبانو له منځه د ښځو د حقونو او د دوی د زده کړو په حق کې راپورته شي اوچت شي
ګوری ما فکر کوم چې ما خبر یا نظر تاسو یې وانهخست ما وویل ډېره یې درسته یې ما وویلې چې ولو چې اوس وش خو دا ښه شو لاکن دلیل یا انګیزه دې شاته شاید دوی خپله داخلي نارضایتي وه چې دغه غږ راپورته شو دغه دغه غږ یا دغه خبر یو خریدار درلوده یا پیسې مارکیټ شته ده ورته نو په همدې باندې راپورته کړی ده هغه انګیزه د دې هغه ځکه چې که واقعا په دې موضوع باندې دومره په جدیت باندې باور وایي چې دوی پژاړي یا وایي چې په اسلام کې دا شته ده او د طبیعت نشته دی چې څوک مکتبونه بند کړي دا دوی د طبیعت او د خپل شخصي نظر دی نو ښاغلی به ستانیزه ډېر
یعنی فکر نه کوئ چې همدغه په خپل همدغه خبرې چې تاسې اوس وکړئ همدا هم د دفاع او د تشویق وړ نه دي او که نه کله تاسې دا خبرې کوئ دا خو
نه اجازه راکړئ زه وایم چې دوی باید دا خبره د پخوا نه کړې وای دا اوس هم چې وکړه خو ډېره ښه
خو شاید نه شوی کولای شرایط داسې وو شاید لکه څنګه چې ما مخکې وویل ممکن دوی په داخل کې به همدا بحثونه درلودل کله چې پوه شوي دي چې په داخل کې دا مسله نه حل کېږي نو یې علني کړه
امیدوار یم چې دا د لړۍ دوام وکړي که دا په همدې صرف د یو نظر باندې پاتې شي دا فایده نه لري اوس به امیدوار یم چې په دې باندې درک کړی چې نه تنها چې دا د ښځو بیخي اساسي بنیادي حق دی په هېڅ ډول معامله په دې باندې په کار نه په هر رقم باندې چې وي نو دا موضوع باید جدي پیګیري کړي ځکه چې دې ته باید یو رای حل پیدا شي ټول هغه کسان چې واقعا په همدغه نظر دی چې د دوه محترمینو دا موضوع یاده کړله ودرېږي کې دوی هم خپل ځان پسله خپل دریځ وښي چې دوی په کوم نظر باندې تر څو پورې هغه 15 شیخان چې دي او معنې د دغه یو ستر حق شوي دي باید هغوی خپل ځای وپېژني چې موږ سره د علماو شورا نه ده ولله په دل دې وخت کې د علماو شورا دریځ ډېره مهمه ده د علماو شورا خاموشي واقعا قابل تشویش ده که هغوی ودرېږي نو بیا کولای شي چې دا سیاسي مسؤولین چې په دندو باندې ګمارل شوی یا ناس یا په واک کې دي باندې هغوی شاته ودرېږي او په خپل بشر باندې فشار راوړي. نو د شورا علما راپورته کېدل او د هغوی د غږ اوچدېدل دا ډېره مهمه او اړینه ده چې بیا په دې کې هېڅ ډول بهانې به مشر ته نه کېږي او دی به چې وایي ما لاس ونیسي د پیغام په غوږ کې راته ووایي ته کله څوک پرېږدي چې تاته څوک په غوږ کې ووایي که چېرې تا دوی سره ملاقات کولی ولې به دې ته مجبورې داسې بیا رسانۍ کې وایي ولو چې دلیل یا انګېزه یې هر شی وي نشانه. اما داسې دوی خپله کسانو سره هم نه ګوري نو باعث دې شو چې دوی بالاخره رسانۍ نه استفاده وکړي.
خرم صاحب، ستاسو په نظر د نجونو له تعلیم سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د اختلاف دلیل څه دی؟ فکر کوي چې عقیدوي داسې باور لري چې عقیده لري په دې چې ښځې باید کار و درس ونه وایي او که کومه بله انګیزه لري؟
د په افغانستان کې د تعلیم د بندېدو په ارتباط باندې مختلف مسایل دي چې متاسفانه دا د لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړله دا د لسهاو کلونو را په دې خوا دا پروسه روانه ده متاسفانه. او که چیرته موږ د 2001 کال په دې خوا باندې یوه ځغلنده کتنه د معارف سیستم ته وکړو، خوشبختانه په 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې د معارف سکتور کې ډېر چټک بدلون راغی او ډېر محصلین یا استادان بهرنیو هیوادونو ته تخصص لپاره واستول شول. د بهرنیو هیوادونو د خوانه سکالرشیپونه استادانو ته ورکول کېدل او په منځ کې یو قرارداد موجود و چې موږ په هغې کې د امریکې د هیواد د فولبرایت او د جاپان د جایکا د سکالرشیپونو د پیس د سکالرشیپونو نه یادونه کولای شو. د اکسچینج لنډمهاله پروګرامونه تضمین شول او د 2018 کال د اګست نه وروسته دغه پروسه بنده یا حتی بیخي ټکنه شوه او هغه محصلین چې بهرنی هیوادونو ته د تعلیم لپاره تللي و هغه هم په یوه معلق حالت کې پاتې شول چې متاسفانه د اکثر استادانو او محصلینو سره زه په تماس کې یم او د ډېر بحراني حالت سره مواجه و او دی نشوای کولای چې تعلیم ته حتی دوام ورکړي. نو دغه پروسه د په اصطلاح د 2001 کال را په دې خوا یا د 2002 کال را په دې خوا یعنی امیدوار کننده وه د ټولو افغانانو لپاره او په دې سکالرشیپونو یا په دې اکسچینج پروګرامونو کې د دواړو ایکوالیټي ډېره په نظر کې نیول شوې وه او کوشش دا وه چې میرمنو ته هم د دې چانس ورکړل شي چې دی هم په دې پروګرامونو کې اشتراک وکړي. خو په هغو وخت کې په تعصب باندې ووایم چې د میرمنو ونډه ډېره کمه وه او اصلا د تاسو د پوښتنې په ارتباط باندې زه راځم دې ته چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په ارتباط باندې مختلف فکتورونه وجود لري، نه تنها دا یو فکتور چې امنیتي مسایل د کورنیو مسایل چې اکثره کورنۍ په دې باندې باید موږ تاسو اقرار وکړو چې بعضې کورنۍ متاسفانه خپلو خوندو لوڼو ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم ته لاړ شي. یعنی په هغه وخت کې هم هغه فیصدي یعنی ډېره ایکول نه وه. نو موږ که چېرته تحقیقاتو ته لاړ شو او بعضې کتابونه او بعضې مقالې باندې وځالنده کتنه وکړو نو په افغانستان کې لکه اقتصادي مسایل شول، د ټیټ ایج کې د نجونو ودېدل او داسې نورې کلتوري مسایل سیاسي مسایل یعنی مختلف فکتورونه په دې کې یو فکتور نه دی داخل چې موږ یې مطلقا هغې ته اشاره وکړو چې دا یو فکتور دی. په اکثره ولایتو کې لکه په جنوبي ولایتو کې یا مرکزي ځینو ولایتو کې په هغه وخت کې د نجونو مکاتبو تعداد ډېر کم و، یعنی خلک هم نه غوښتل چې نجونې د مکتب ته لاړ شي. خو متاسفانه اوس شرایط داسې شوي دي خلک هم چې غواړي چې لاړ شي د هغو مخه هم نیول شوې ده. یعنی په دې ارتباط باندې زه ډېر دقیق او موثق معلومات نه لرم چې د انګیزه څه ده او د دې په شاکې څه وجود لري.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. آغلی کډوخیل، ستاسو نظر څه دی د طالبانو د مشر او یا شاوخوا حلقې انګیزه پیدا کی څه ده؟ یعنی باور لري، فکر کوي چې د دوی عقیده دا ده چې دا د اسلام له نظره سم کار نه دی چې نجونې درس ووایي؟
یو خو علم غیب څوک نه لري، اما چې څنګه برداشت کولی شو او وړاندوینې کولی شو، اول خو زیات کسان دي چې ټول مسایل لوستي دي، اما د دوی بایپاسلا ډېره انتخابي هغه موارد اخلي، هغه چې دوی په طبیعت جوړ وي، هغه چې دوی له طبیعت سره په تضاد کې دي هغه نه هغه کوي. وګوره د طالبان مشر شیخ الحدیث هم ځان ګڼي، نو څنګه چې دی شیخ القرآن نه دی، خو د اقرا کلبې سره چې اولین حکم د اسلام راغلی، اولین پیام راغلی، ځکه چې که څوک نه لولي نو یو جاهل انسان به په اسلام باندې څنګه خبر یا څنګه به زده کړه کوي او نور ته به دا پیام رسوي. نو چې که دا حکم آیا صرف د نارینه و لپاره راغلی، دغه یو موضوع، چې ته لیکل شوی چې صرف نارینه، په دا کوم بخش د قرآن کې راغلی چې برتر انسانان نارینه دي او دوی حق لري چې د ښځو لپاره تصمیم ونیسي؟ او همدارنګه هغه برتري د انسانانو په اساس جنسیت نه دی، نو دغه ټول مسل د ولې په نظر کې نه نیسي؟ دومه موضوع زه مطمئن یم چې د دې بل علاوه چې د دوی هغه طبیعت په اساس باندې دوی رهبري ته برسېدلی، دوی سره کومک هم شوی ده، دوی واک ته برسېدلی دي، په دې کې سیاسي برنامې او امنیتي برنامې نغښتې دي. چا چې له دوی سره کومک کړی چې دې چوکۍ او دې کرسۍ او بقام ته رارسېږي، هغوی دې لپاره خدای په د خدای لپاره یې دغه کار کوو، نه خیر نه. متاسفانه چې هر څوک د خپلو ګټو لپاره او د
یعنی تاسو فکر کوئ چا چې واک ته رسولی دي هغوی همدا شی غواړي چې په افغان نجونې له درسه منوي؟ باید
ګورې د افغانستان دښمنان په منطقه کې متاسفانه موږ هغه یو بدبخته، بلکې چې موږ ډېر یو غلط همسایه لرو، د هغوی ګټ پرې فکر کوي چې په دې کې خوندي دي چې افغانستان یو محتاج ملک دی. د افغانستان محتاجي به په علم کې منځته نه راځي، په بې علمي کې، په جاهلیت کې منځته راځي. او دغه اساس او بنسټ چې دا هغه مور ده، او څرنګه چې تعلیم یو کلیدي رول د افغانستان په ثبات کې لوبولای شي، د افغانستان په پرمختګ کې لوبولای شي، په آبادی کې لوبولای شي، په پیاوړی اقتصاد کې لوبولای شي، نو هغه تعلیم ده. او خو دغه تعلیم چې له مور ته واخلي، او بې سواده مور به یا بې تعلیمه یا جاهل نسل به روزي چې هغه به خپله یو مصیبت به وي، یو د نورو په خدمت کې به وي. بیا مغه د پاکستان جهاد به یا به په کشمیر کې یا به بیرته په افغانستان کې کوي، افغان کوشي به دوام لري، قید سرک به د جهاد په نوم باندې ورانېږي، معلم به وژل کېږي. دغه شیان دي چې متاسفانه هم پاکستان غواړي، هم ایران غواړي. دوی د موږ بشل افغانستان اندېښنه لري، د افغانستان په معنا باندې دوی تشویش لري، دوی افغانستان د استقلالیت نه تشویش لري، د غربي نړۍ موجودیت نه همیشه تشویش لري. په دغه ټول مسایل دي، او همدارنګه د پاکستان مسله خواته د افغانستان په ځمکه باندې ده، چې موږ دوی سره د ځمکې په سر باندې هم یو منازعه لرو، هغه فیصله شوې نه ده. دوی اندېښنه لري، دوی له بلوچ نه اندېښمن دي، دوی له پښتنو نه اندېښمن دي، دوی ډیورنډ خط د نه رسمي کېدلو نه دوی اندېښمن دي، په هندوستان له د ښو اړیکو له افغانستان نه. نو دغه ټولو مسله په نظر کې نیسي، همدغسې ګروپونه روزي چې د افغانستان په څه رقم مشکل کې، څه رقم یو په غلط روایتو باندې ولاړ یو دینی حکومت اوسېږي، له دوی د کنټرول لاندې اوسېږي، له دنیا نه په انزوا کې اوسېږي، تعلیم موجود نه وي. یو باسواده افغان کله هم خپل قیر سرک نه ورانوي، او نه خپل معلم وزدي، او نه مکتب ویجاړوي. نو په همدې خاطر څه د طبیعت خبره ده، او څه د مغه فشارونو او د غلطو روایاتو د زده کړو په غلطو مدارسو کې، دغه ټول باعث دي کېږي چې ښځه به څه حق لري چې درس وایي؟ او که ډېره درس وایي، که د پاید ګدایي ته اجازه لري چې لاړه شي په سرک پاندې کېني ګدایي وکړي، خو یو تعلیمي ادارې ته حق نه لري، ځکه چې که به تعلیم وسو خو بیا خپله ډوډۍ پیدا کوي، بیا خود کفا کېږي. نو په همدې خاطره یو محتاج، یو په انزوا کې ساتلی ملک د همسر د استخباراتو د منطقې په ګټه فکر کې چې د دوی په ګټه ده خو پایله به بلاخره وجود ته مرسیږي. نو ځکه فکر کوم چې دا مختلف عوامل باعث دي کېږي چې قیمت افغان مېرمن او جلکۍ ورکې د دل پر چې افغانستان وځپل شي.
ډېره مننه. سلامت اوسې قدر منو اوریدونکو. تحصیل ازادي راډیو دا زما حق دی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډوخیل، د زده کړو د چارو متخصص محمد اجمل خورم او همدارس د ښځو د حقونو فعال مؤلفه کاکړ. اوس به تاسو درنو اوریدونکو ته نوبت درکو که چیرته زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري یا د موضوع په اړه لنډ نظر لري نو له موږ سره تماس ونیسئ. همدا اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو،
السلام علیکم. محترم اسمت سروان سرور، څنګه په خیر؟
سلامت اوسې، مهرباني کوي صاحب، ځان راوپیژنئ، له کوم ځای خبرې
کوي؟ مننه، زما احمد اشرف حقدو، سکندر ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه ټلیفون وکړشه.
ډیره مننه حقدو صاحب، مهرباني.
مننه اسمت سروان صاحب محترم، زکه چې شراسه موضوع ته چې دا یو ترتیب برابر سیسي زخه نور موږ ډیر خوشاله یي چې د هر کس نوم معرفي کېږي، زکه چې کله کله الته موږ ته نوبت نه معلومیږي. خیر، نو اوس به د میلمنو سره یو پوښتنه لرم.
مهرباني.
ټول اوریدونکو سلامونه وایم. اسمت سروان صاحب محترم، اوس دا خورکی ګډه و یاداس نور ورونه موږ هم ورور د شنه چې تعلیم موږ هم طرفدار یي، یعنی د طرفدار یي چې مقصد هغه په نور رسنیو کې موږ ویلي دي، یعنی د شریعت په چوکاټ کې چې مقصد زموږ حکومت هغه کم پریکړه پر وکړله موږ ورته آماده یو. خو دلته تعلیم نو موږ ته پیدا نه کوي چې دلته تعلیم وکړي مصرفونه په افغانستان کې راشي هغه خارج ته ولاړ شي، نه ډاکټر اوس دلته پیدا کیږي نه یو انجینر پیدا کیږي. تعلیم وکړي په دغه حکومت کې موږ دغه پام پر کړی ده څلوېښت کاله هغه بیرته خارج ملک ته ولاړ شي، یعنی افغانستان ته کارونه کې دا تعلیم نو موږ ته څه ګټه وکړي؟
اقدوس صاحب وبخښئ، و بخښئ، له یو خبره ستاسو تر خبرو پوری تاسو دا شکایت چې لري چې دلته تعلیم کې او خارج ته ولاړ شي، دا خو یوازې د ښځو مسله نه ده، خو نارینه لا ډېر تللې دي.
بالکل محترم اسمت سروان صاحب، دا ډېر ښه پوښتنه ده، خو زموږ هم دا غوښتنه ده. ګوره، د اوس چې زه یو مثال درته وایم، دلته دا کله کله د مرضی وي د انسانانو یا د ښځینه انسانانو، هغه موږ یو ډاکټر ته ضرورت لرو، خو زموږ غوښتنه هغه کوړونه یي که خوندې دا خور ته ځوام دا اوس خور د اکثره وخت زه خبرې اورم پر دا تېر اوس وسنی حکومت باندې ډېرې نیوکې کوي. زه وایم چې تاسو ولې ځي خارج ته ولې ځي خپل په افغانستان کې کار وکړي؟
افغانستان خو کار نه ورکوي. اقدو صاحب، دغه شکایت لم دې چې مکتب کې نه پریږدو نو کار ته خو بيخي نه پریږدو، چې کار ته نه پریږدو خود به ځي خارج ته.
او تاسو محترم سروان صاحب، کورونه یې که خوندې افغانستان ځي راشي کارونه پیدا کېږي. زه د تېر حکومت خلک ډېر پیژنم.
مننه اقدو صاحب، خیر دغه څه خلک هم ستاسو خبره سمه ده، موږ د ښځو خبره کوو. ډېره زیاته مننه. کور دې ودان چې ټلیفون دې وکړو، یو بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو،
مننه کوم. قربان اوسم، زه خلاصېږم له کندهار څخه تلم کېږم. پر دغه برابر چې خبرې ته وکړم، چې بدبختانه د درو یا هم څه کوم څلور کاله څخه بدبختانه په افغانستان کې اوسېږو. یو داسې فضا راغلی ده چې د تعلیم مرکزونه او همدغه رقم د پوهنتونونو مکاتب دا بند شوي دي. سخت په خواشینی لکه بار بار چې په ټولنیزو رسنیو کې یوه خبره کېږي چې باید افغانستان مشران یې کوي چې موږ ودې ته حل لاره پیدا کړو چې نور سالم ته اجازه ورکړو. د څه وخته پورې باید انتظار وباسو؟ خو دغه انتظار ته باید موږ انتظار شو، خو باید په داسې حالت کې چې افغانستان خدای نه خواسته ترکیې ته ولاړ نه شي تعلیم ته اجازه ورکړي. خو یو پوښتنه دا پیدا کېږي، لکه کله په دې شان کې څه شک من سم دني دغه تعلیم مباح بولي؟ البته دغه اصلي تعلیم او ځینې فرض عین بولي، البته فرض بولي. نو په دغه ځای کې د څه شک من یمه، باید دغه خبر لپاره دې وضاحت ورکړي. دا یوه خبره. بل مره پناه خوران په تعلیم سي بيخي ډېر مړيو دا سي بيخي مړيو چې 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 د افغانستان سمه په مصاب سره وستي ورته خوران شي دي نه باید په خپل کورو کې د تعلیم لپاره یو زمينه برابر کړي چې په خپل کورو کې تعلیم وکړي د تعلیم سره سره چې وازي خامه خپل مکتب کېږي یا په بل استلا چې
په پونټي دا غام په غوښ کې ورکه بیا به شپ پریږ دي بیا به مکتبونه ډېر ښه پریږ دي
نه دا خدای شي وګوره واخ دا زما مقصد شې به تعلیم وکړي که په خپل کور کې وي که په مکتب کې وي که په پونټي کې وي خو د شپه په ځای کې باید وي او همدغه رقم په حجاب کې وي که په کور کې هم وي خو باید دا اوسه ورکړي ځنه د بشي خبريال کلی وي زمونته دا ری رپورت اپورت کړی و په هلمند کې پلاکې سیمه کې یو خور څرګند چم کړی چې په خپل کور کې ځنی شاګردان ته سبقونه وایي البته درسونه وایي نو ما کده چې وکیم شخون کې په خپل کور کې به په حجاب کې به سترمن به وي ځکه ته به نه وي نو د دې ځکه چې مکتب مکاتب نه لکه په څون نه لکه باید است په کور کې ځینې او ته برابر کې خو د شرط په ځای کې د حجاب په ځای کې
ډیره مننه سلامات اوسه یو بل اوریدونکو هم دی تاسې ځان راو پیژنې یا ساجی رادیو
سلام غریدم د کندهار
مهرباني کوي
دا د مکتبو په اړه به یو نظر وسپری کو مکتبونه خو موږ الحمدلله افغانستان خلک تقریبا افنی مننه په حساب مسلمانان دي نو مکتبونه چې دي ناروا دي مکتبونه د مشهود په حدود کې نه مطلق ناروا دي موږ بار بار ویل دي نو سودي اجازه نه لري اسلام کې ا بیا دا مسلمانان خوند راځي چې خپل ملک ته خدمت وکړي
نه دي او دغه خبره پرېږدي تاسو وایئ چې ناروا دي نو تر شپږم پورې روا دي له غرس ناروا دي
خو هغه خو سفر د جواز لري
دا سیده ښه کاری بیا څنګه ده کاری روا ده یو کنه دی روا
کار خو دا وسمه د اسلام په چوکاټ کې خو ټول کار و خدمت وکړي
نو چې درسونه وای کار به بیا څنګه کوي
د دې چې ژوندۍ غواړي سروا نه یان چې نارینه سره مساوات په برابرۍ ده
نه په دې مساوات خبر باندې بس بس نه ده زما پوښتنې ته ځواب وایس تاسو وایئ چې کار روا دی خو درس نه روا دی چې درسونه وای نو کار به څنګه کوي
کار خو نور مختلف کارونه
مثلا ډاکټری به څنګه کوي ډاکټری به درس کېدای شي
نه خو زه د صرف ساده خبرې مطابق چې د انجینری غواړي پیلوټي غواړي دا نصف په اسلام کې
ته اوس د پیلوټي خبره پرېږده ما د ټپ پښتنه درنه وکړه د ما پښتنه ته ځواب مثلا ډاکټری به څنګه کوي دا نور خبرې ځکه نه کوم چې هغه سره خو تاسو ډیر موافق نه یاست د ټپ خبره خو کله ناکله کوي
ورو د سپاره به زو تاسو دغه در کوم زحات تر کوم وسې ونر نه ورور دی ډاکټر دی خپل کور کې خپل خور خپل مور خپل صد دا تعلیم ورته د کولای شي ډاکټری کولای شي چې بیا په کلی او باندو کې مثال او د سپا عام اساسه باندې لکه د نارینه د کوم ډاکټری دا د سود د فار مطلق
نه ما سوال د جواب بیا نه کوم ما در ټول سي ټب کوونه وای نو یو شزه به څنګه ډاکټر کیشي
یو شزه وستا خپل نرمند
بس یو نفر ډیر مننه خیر کور دی ودان سلامت اوسې چې نظر دې څرګند کو یو بل اوریدونکو ما ورو بیا به ورشو ملمنو ته مهرباني کوئ تاسو
سلام علیکم اسمت سروان صاحب سلامونه تاسو عبدالقادر څنګهوالیا مهرمن څنګه سوال سره تاسو په تماس کې واکېن د شوه مکتبونه چې دي خوښ او خوشاله چې لکه یا په حجاب کې او په اسلامي حدود کې چې لاس نه شوه او دا وسې مخکې اوریدونکو ته تاسو وره چې دغه مکتبونه ناروا دي نو مکتب څنګه درش پژم سیم په ناروا دي زه هم دا ساده خبره زمي کوم او سوال زمي کوم چې څنګه دا وادي واخو ته نو دغه بعد کنه ناروا شي نو درش پژم نو ناروا شي ته فاتو ک ناروا یې نو بعد کده ناروا شي
پر حل ډیر مننه سنگینوال صاحب سلامت اوسه لټول اوریدونکو منندوی اوس به ورشو خپل درنو ملمنو ته مخکې ما دا یادونه وکړه چې د طالبانو د مشره او شاوخوا کړی انګیزه څه ده د انجونو د مکتبونو د مخنیوي نه حال دا چې دوی بیا د اجازه ورکوي چې په مثلا په داخله وزارت کې کار وکړي شزې تلاشي وکړي په روختونونو کې د نرس او ډاکټر پایس کار وکي کچرته د عقیدې مسلې نو باید هغه هم نیوي که چیرته د عقیدې مسله وي لکه د وروستي اوریدونکي چې وویل تر شپږم هم باید اجازه ورنه کړي که چیرته دی کوم دینی توجیه ولري. نو تاسې هم له آغلي کډوخیل سره موافق یاست چې ممکن د ځینو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ایجنډا وي چې طالب بشران په مخ بیایي؟
مننه څاروان صاحب. لکه څنګه چې د اوریدونکو پیغامونه واورېدل و خپل متفاوت نظریات لودل چې یو زموږ تاسو هغه نظر سپورټ کوي چې لوکل خلک یا خلک چې سیمه ایز خلک دي هغه متفاوت نظریات لري د تعلیم په ارتباط باندې. او د دې
فکر نه کوم چې خورم صاحب چې د طالبانو له وی خاصې کړې پرته چې نور خلک دي د نجونو زده کړې ناروا وبولي یا د اسلام خلاف وبولي.
نو رسم د تاسو د پښتنې په ارتباط باندې چې مخکې ما ورته اشاره وکړله چې اقتصادي یو غټ پاور په یوه نړۍ کې یا په یوه هیواد کې هغه موږ مثال یو بل هیواد ورکړو په هغو کې لکه دوه وزرونه د یوه په اصطلاح د یوه پرنده یا د یوه مرغه دا دواړه د جامعې په اصطلاح سترانګ یا وزرونه دي. که چېرته یو وزر پلنج وي نو په دې اساس باندې اقتصادي رشد په هغو جامعه کې نه وي. یعنی په دې باندې موږ مختلفې مقالې لرو، مختلفې لیکنې لرو، مختلف تحقیقات په دې باندې شوي دي او دې ښودلې ده. او په افغانستان کې او بل خصوصا که چیرته د موږ ګاونډي هیواد ته لاړ شو هغلته متاسفانه په بلوچستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې دا مسله ډېره د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکول کېږي متاسفانه، چې دا یو هیواد دی او خو په دغه ساحه کې چې موږ تر نږدې ده په هغو ساحه کې اجازه نه ورکول کېږي. یعنی تر یوه حده پورې د اقتصادي ثبات او پیاوړتیا لپاره یا د ملک د ضعیفه کولو لپاره دا ما په نظر باندې کېدلی شي یو قوه واوسي چې سره کم کولی شي چې یو ملک اقتصادي شکست سره مواجه شي یا د یوه اقتصادي بحران سره مواجه شي. لکه موږ تاسو چې اوس که چېرته تورخم ته لاړ شو، یعنی په سلهاوو افغانان د ډیورینګ د فرضي کرښې هغو خواته د علاج دپاره ځي. متاسفانه یعنی د افغانستان از د لسګونو دوستانو تلیفونونه متاسفانه ترلاسه کوم چې دی او یې چې موږ یوه شبخانه نه لرو چې حتی د یوه عادي ټیسټ پکې وشي. او هغه خلک چې ځي او هغه پیسې هغلته مصرفوي او په هغو ځای کې هغه د بل مملکت خپله اکاونټ ته ځي، دا اقتصادي یو مشکل دی. یا لکه د 2001 کال را په دې خوا کله به چې هغلته د هند فلایټونه یا پروازونه وو، کله به چې یو مسافر هغلته داخلېدل او په هره چوکۍ کې به ټول مریضان وو، هغه ټول تلل د تداوۍ لپاره نورو هیوادونو ته. نو دا د اقتصادي یوه ډېره په اصطلاح قوي قوه ده چې یو ملک په دې باندې خرابیږي. او هېڅکله یو ملک بې د دغې قوینه چې هغه هغلته فعالیت ونه لري هغه هېڅکله کوم هیواد تاسو نمونه ماته نه شئ ښودلی چې هغه د یو مقتدر هیواد وي، یو ښه اقتصادي هیواد وي، ښه ډېر رسېدلی هیواد وي او په هغو کې د یوه قوه پلاج وي یا د هغلته په اصطلاح فعالیت ونه لري. نو تر یوه حده پورې دا اقتصادي او سیاسي او د ټول مسایل سره په اصطلاح سره مکس شوي دي او متاسفانه یو ډېر غټ کمپلیکت یو ډېر بحرانی حالت یې راوستلی دی.
بله ډېر زیاته مننه، سلامت اوسئ خورم صاحب. محترمې کډوخیل، ستاسو تبصرات څه دی اوریدونکو په څرګندونو؟ مثلا یو ویل وای تب دې په کور کې وای او ښځې دې مثلا انجینری و نور شیان نه وای، تب دې په کور کې وای، یو سړی دی مېرمنې سواد نه لري هغه ته دې تب ورزده کې، څومره ممکنه ده دا خبره؟
دا وروسته دا خبره کې زه مطمئن یم چې د قرآن لوستای نه ترجمه او تفسیر لوستې دي، ځکه چې دې ته چې مغه یو غلط بیان چې دی بلال خپل اوریدنه فکر کوي چې دا درسته ده. نو د ورور ته زما دا قدر غوښتنه ده چې دای باسواده شي، دای د قران ولولوي، دای د تفسیر او آیات ټول په ترجمه سره ولولي او ور باندې فکر دی وکي. یو خبر چې بشه دی وای چې دومره یې رب کې پیدا شوی چې په حجاب کې وی حجاب اول خو حجاب او پرده فرق لري. دا کوم چې شنه سمګه خبر کو دا پرده د کټی کرای سره ول دی کې ځان پوششته. حجاب هغه ده چې مثلا څوک پرده د خپل کور مخې دروازې مخ ته واچي، دا حجاب او پرده مانس کې موږ یو تفاوت لا تر اوسه نه پوښیږي چې باید پوښیږي. زه خدای دوی حجاب دوی په تعریف باندې افغان خزه او نورکی همیشه محجب او اټس کله هغه ملوڅ او بربند نه و. ملا صاحب چې دا بهانه جوړی دی لپاره چې پیګه ته ځینې کسان باندې هغه شته چې په دې باندې غولول کیږي، هغه ورور نه پیګه پنځوي نو کوم ځای نو هغه افغانستان نه ده خبر. تب څوک په کور کې نسی چې دا کولای، یو ډاکټر دې مسئولیت نه لري، یو ډاکټر په پای نشي کولای چې واخور ام باسواده کې واغی باندې تبابات وایي. تبابات یو د بشر د خدمت کولو په خاطر باندې ده او دا په مکتب په کور کې څوک نشي زکولای او نه د امکانات لري. ولې ير لري دومره د خزر زکر، ولې د خزر وټلو نه لري چې باید باسواده شي. خزر پردی چې د سرک په سر باندې کینی ګدایي وکي او لاس نیول دی ویمه یوې ډوډۍ ته یو څوک خیرات غواړي چې یو ډوډۍ راته واخلي ماشومان نه وګیدي. خو که یو تعلیم ادارې ته لاړ شي او با عزت او درس ووایي او سبا خپل کورنۍ خدمت مکه دي، ملت هغه تاته ډېره بد ښکاري، شرم ښکاري. ته په خپل بېسوادي باندې اتمن یاریږي، شرمېږي که یو باسواد ښځه به سبا د ما خدمت ونه کړي. زه فکر کوم دا ځینې کسان چې دومره د ښځو تعلیم مخالفه دي، دوی خپل هغه خپل موقف کې چې دي هغه فکر کوي دا به لاس ور کې کله ښځه سي پوسو سي دا رقم کاسو ولی غلط امرونه یا دغه ومنه ما زه دا یو غلطه خبر ده. او حجاب موضوع بالکل حل ده، دا یو د فکر او څنګه چې صادق زیو ویلې چې دا د طبیعت خبره ده، د شریعت نه ده، دا خبره کاملا صحیح ده. چیرته راغلی چې ښځه حق نه لري چې تعلیم کې؟ دا کوم آیت کې تعویلی دي؟ چیرته په حدیث کې راغلی ده چې یو ښځه حق نه لري؟ ښځه حق دې کار لري. د حضرت پیغمبر ښځه اسد نور ښځه سره بتلله په چته بچی دوی غزات تللې الته باندې د مریضان خدمت هم دغه خزو کول کغه پان سبان او کومل پر ډوډۍ ورکې دغه لپاره او بر سوال وو بلکل خزو اته په جنگونو کې چې بغه د جنگ برخه مخته نه بول بلکې د خدمات برخه مخته بول. حضرت پیغمبر په خسته ویل چې ولو چې تاسو شری عذر لري لبست شي کولای خل کور نه راوځي او د جمع ورځ خطبه چې بل کېږي دل پر چې تاسو هغه په پورته ولاله سي تاسو راسي غوګونیسي. نو د په هغه د کچې د لوړې د ټول لپاره د خپل د حضرت پیغمبر غوښتنه و. نو زه فکر کوم یا حضرت عمر چې وخزه خارواله مقرره کړې، ولی یو باسواد سړی نه و چې وخزه خارواله مقرره کړې و. دا په دې معنی چې د یو مثال چې او ماتانه ته وښودل شي چې مثلا په صدر اسلام کې څه خبرې روانې وي، یا بل خزه په مکه کې کنټروله و د بازار. نو داغه نمونی دی چې باید موږ زده کړو لدی نه، نه دا چې هغه علم چې د موږ ته ملاسر چې خپله په خبر نه ده، هغه موږ ته وایي موږ فکر کوو دا درسته ده. تعلیم رڼا ده، تعلیم پوهاوی ده، آگاهی ده، ځواکمنتیا ده، پیاوړتیا ده، د مملکت پرمختګ ده. اوس وګوره چې نن چې افغان مېرمن له کار نه منل سوې ده، په کوم حالت باندې ده؟ خلکو خپل بډوډي خرڅ کړ، خپل ماشومان یې خرڅ کړل. اقتصاد پوهان وایي چې 1.6 میلیارد سالانه د اقتصاد ته صدمه رسول کیږي کله چې دوی د ښځو لاس له کار نه منع کړی ده. دا یو کمه صدمه ده چې تاسو افغانستان ته رسوي. څنګه چې خورم صاحب وویل چې مثلا د افغانستان تیاری په مثلا له مریضان نه ډکې وي چې یا به هند ته تلل، یا پاکستان ته ځي، یا ایران ته، یا ترکیې ته ځي. خو دغه پیسې که په افغانستان کې مصرف شي دا څومره اقتصاد ته ګټه ده؟ د خلکو تاګ، د خلکو ستړیا، د پاسپورت مصرف، د هوټل مصرف، د تیاری مصرف، دا خو نور خلک در نوري هلته د اوسېدلو. نو دغه تداوی لپاره دا صرف د ډاکټري موضوع نه ده. په افغانستان په هر بخش کې ښځه هنر ته ضرورت لري چې کار وشي او د مملکت هغه شي. نه پوهېږم اسلام بله دوی د ښځو په خلاف باندې یو دین معرفي کړی ده. اسلام خو هغه ستر دین دی چې په ځینې برخو کې ښځو زیاتره حق ورکړي نسبت نارینهو ته. اما زه نه پوهېږم په افغانستان کې ولې دا سرچپه تعبیرېږي. نو زه فکر کوم دا دوی د خپل طبیعت او د فکر خبر ده. په کور کې زده کړې نه کیږي، ښځې حق لري چې د باندې لاړ شي. او ښځه که دوی په خپل نفس باندې حاکم نه وي، دوی خو نن حیوانات تم صدمه رسوي، الکان ماشومان تم صدمه رسید. بعد هغه څوک چې دومره شرور وي، دومره حریص وي په جنسي غرایزو کې، هغه باید محکمه هم شي او مجازات هم شي تر څو پورې پند وګرځي او دا ټولنه سالمه پاتې شي. د څو د شرور انسانانو لپاره تر ټولو ښځې باید په افغانستان کې بندیانې اوسېږي، هم افغانستان ته صدمه رسوي، هم ښځو ته، هم کورنیو ته.
بله، ډېره مننه کور ودان محترمې کډوخیل. ښاغلی خورم، تر تقریبا څلور کاله کیږي چې په افغانستان کې، یا درې نیم کاله چې نجونې له زده کړو منع دي، څه فکر کوئ چې د دې تاثیر به په اوږد مهال کې څه وي؟ یوه تعلیمي پروسه چې درېږي یو دومره اوږد وخت لپاره، که دا نن فرضاً ښوونځي بېرته پرانیزي، هم دا خو به بې تاثیره نه وي؟
متاسفانه همداسې ده چې په دغه باندې موږ مخکې یو تحقیق او څېړنه هم کړې ده. 2019 کال کې کورونا مسله رامنځته شوه او د کورونا مسلې یو مکتب تعلیم کې راوستله، چون دا چې افغانستان یو ډېر وروسته پاتې هېواد دی په غذا کې د انټرنیټ، کمپیوټر او د آنلاین زده کړو دپاره زمینه نه ده مساعده. هغو یو ډېر غټ پستلا یو غټ مشکل راوستله او یو خلایر منځته کړله. او دا که یو پروسه سټاپ کیږي یا ودرېږي، د دې تاثیرات په لنډ مهال کې ډېر نه محسوسېږي، او د دې په اوږد مهال کې د دې تاثیرات ډېر منفي دي متاسفانه. لکه چېرته داسې یو مثال لکه یو وخت چې اوریدونکي دي موږ تاسو سره شریک کړل، او چې ښځې نه وي په جامعه کې، نو هغه به سره کوم ډاکتر ته ځي، یا به نارینه ډاکتر ته هغه ښځه مجبوره ده چې هغه معاینات وکړي. دا د موږ تاسو د کلچر او د فرهنګ سم په تضاد کې مسله ده. نو که چېرته مکتب نه وي یا په اصطلاح پوهنتون نه وي، نو ښځه په کوم ځای کې متخصصه شي؟ او هغه د یو ورور سوال د ما لپاره ډېر جالب و چې چېرته په کور کې وویل شي، په کور کې تعلیم زمینه مساعده شي. دغه پروسه، تعلیمي پروسه، یوه ډېره رسمي پروسه ده. دغه سټیپونه دي، او دا سټیپونه یو مخصوص کریکولم یا درسي نصاب لري، او دا هیڅکله نشي کېدلی چې هغه د غیر رسمي توګه باندې سره یو ډیپلوم واخلي یا د سرټیفیکیټ واخلي یا د هغه سرټیفای وي په یوه څانګه کې. خو د دې مطلق سټاپ کېدل، مطلق درېدل یې د اوږده مهال دپاره ډېر ناخوالې له ځان سره لري، چې اوس موږ او تاسو خپله د خپلو اورېدونکو پیغامونه واورېدل چې اکثره د لرې پاتو ولایتونو نه وو، چې هغه د مرکز نه ډېره لرې فاصله لري. که چېرته موږ په دې ولایتو کې ورشو، هغه ته پوښتنه وکړو خلکو نه، په بستا ولایتي زون کې یوه متخصصه ډاکټره نه وي، او هغه ته موږ د میاندو یا هغه میاندو چې هغه اولادونه لري د هغو د کچه د تلفاتو زښته زیاته ده. نو دغه مثال موږ تاسو ډېر ښه یو مثال ټولنې ته ورکولای شو، او اکثره خلک په دې باندې پوهیږي. که د نورو تعلیمي مسایلو سره، یا د پیلوټۍ یا د برق او تخنیک او نورو مسایلو سره مشکل وي، هم د تلاشۍ په برخه کې که یوه میرمنه تلاشي کړي، دا د موږ د فرهنګ سره هیڅ کوم تضاد نه
لري. هغه ته اجازه ورکوي، فکر کوم هلته چې ضرورتي بیا وایي، ګر ضرورت باشد روا باشد، هغه ته بیا اجازه ورکوي چې تلاشي واخلي ورته. لیکن داسې شانو ته نه پرېږدي، لکه مخکې چې محترمې کډوخیل وویل، ګدایي ته پرېږدي، دې ته اجازه شته چې مثلا یوه ښځه خواره یي غریبه یي لاړ شي د همسایه کور ته، یا د کلی کې وګرځي او ټوک ټول کې، هغه اجازه شته؟ خو دا دي شته اجازه نشته. تاسو یو مخکې یو بله خبره وکړه، تاسو د هند مثال ورکو چې وای الوتکه به هند ته تله، ټوله بله مریضانو ډکه وه. دا د هغو جګړو چې د مجاهدینو ترمنځ وې، او مکتبونه په لړ کې بند ول، یا د طالبانو تیره شپږ کلنه دوره وه چې ښوونځي بند ول پکې، فکر نه کوئ چې دا د هغه نتیجه وه؟ که چېرته دغه وقفه نه وای راغلی په دې تیرو شلو کلو کې، به افغانستان له دغو ستونزو خلاص شوی وو.
په ټولو کې اگر چیرته د افغانستان د 40 کلن تاریخ ته یو پاملرنه وکړو، متاسفانه په ډیر تعصب باندې سړی باید ووایي چې د افغانستان اکثرو مشرانو د هېواد لپاره کار نه دی کړی. زه په حیث د یو متخصص چې په خپله په ایجوکیشن کې زه تخصص لرم، په هېواد کې زما لپاره د کار زمینه نه ده مساعده، او زه د مجبورۍ په اساس باندې په یوه بل ملک کې کار کوم. نو
دا اوریدونکو هم ویل وای تاسو ولې په خارج کې ناست یاست، نو ستاسو مجبوریت څه دی، ولې وای نه راځئ؟
بله، د دې اوریدونکو هغه کومه انګیزه چې د په اسلام مفکوره او هغه د ستایلو ده، یعنی هغه د غاړي چې کچیرته د مفکوره دا وی چې افغانستان کې کوم خلک چې بهر کې زده کړی کی هغه افغانستان ته راشي، دا د افغانستان سرمایه ده. هر نفر چې چیرته تخلص سوس پیدا کوي یا حکومت څنګه کې د افغانستان یو پانګه ده، هغه په ری باندې رښتیا هم په ملک سرمایه گذاری په باندې شوی ده. ځکه موږ بیس په افغانستان کې د یغل تم لمړنۍ ښوونځی مالته ویلای ته های سکوله پورې، خو هغلته د کار زمینه نشته ده. متاسفانه که چیرته موږ لاړ شو په یو ځای کې اتا د کار زمینه به مفته مساعده نوي، ځکه زموږ ډیر ملګري او دوستان اتا وظیفې پیدا نه شوای کړلای بیرته چې افغانستان ته وګرځېدل. یعنی هلته داسې بستر دوته مساعد نه دی، که چیرته بستر دوته مساعد شي د افغانستان اکثریت خلک زه په دې باور یم چې هغه ځي او هغه خپل ملک خپل کار خپل ملک کار کړي. که دلته یوه ډېره ښه وظیفه او ښه دنده سړی ولري، که خپل ملک ډېره په ټیټه اندازه دنده هم وي، خلک غواړي چې هغلته کار وکړي، خو چې هغلته د هغو امنیت په خطر کې نه وي، د هغې نه تنها ذهني سکون ولري، څوک د هغو په شخصي مسایلو کې مداخله ونه کړي، هغه یو د لااقل د یو انسان په صفت باندې هغلته سکیورټي ولري، محفوظیت ولري او د خبرې ازادي ولري. نو زه فکر کوم چې ډېر افغانان د دې ته لیواله دي چې هغه لاړ شي په خپل ملکي کار وکړي.
نه، زما سوال اصلا دا و چې ما هغه د وقفې یادونه وکړه، په دې جمهوریت کې ډېرې پیسې وې، ډېر امکانات ول چې ښوونکي وروزل، ځکه چې تر څو هغه خلا څه ناڅه ډکه کړي، اما بیا یې هم نه شوی ډکولی. ډېر له حکومت له ډېر مشکل سره مخامخ وو، د معارف وزارت له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو، ځکه چې معلمین یې نه شوی پیدا کولی. په اولو کلونو کې خو به چا چې به نه هم ویلی وو هغه معلم مقرر کړی وو، بیا وروسته دغه تغییر پکې راغی.
د افغانستان په د 2002 کال په دې خو د افغانستان خپل تعلیمي سکتور هم د استادانو د قلت سره مواجه وو، او په دې کې کله چې زه محصل وم او په دې باندې موږ په یوه تحقیق باندې کار وکړل، او چې سره کوم استادان کولای شو چې هغه د تواصل او چې خپل وظایف کې پاتې شي. د استادۍ مسلک متاسفانه په افغانستان کې ډېر یو وروسته پاته مسلک شکل باندې ورته کتل کېږي، او استادان که چیرته بل ځای کې وظیفه پیدا نه کړي بیا رسي د استادۍ مسلک ته. خو متاسفانه د 2001 کال په دې خوا د اګست میاشتې نو هغه استادان چې په افغانستان کې یې وظایف درلودل اکثر خپلې دندې خوشې کړلې، یا هغه څوک بیرون تطلنی و د تحصیل او د تعلیم لپاره د هغو پروسه چې تکمیل شول هغه بیرته افغانستان ته ستانه نشول.
بله، ډیره مننه، ډیره مننه. سلامت اوسئ خورم صاحب کورودان. محترمې کډوخیل، د وروستۍ پوښتنې په توګه کرار شو بیرته هغه خپلې لومړنۍ خبرې ته، د طالبانو په منځ کې ځینو چارواکو د نجونو د تعلیم دفاع وکړه او غوښتنه یې وکړه، فکر نه کوئ چې دا یو ښه پایل دی او تمه شته چې دا ډول اوازونه زیات شي؟
معلومدار، زه باسو ویلی چې که ډېره درسته یاد همدا اوس هم که دوی واقعا یو جدي دریز غوره کي، او هغه کسان چې په مختلفو کورسیو کې دي، شورای علما د طالبان شورای علما سره خبرې وکړي، ورته وایي چې د محافظه کاري پرېږدي، د سکوت مات کوي، وطن په بدترین او بحراني حالت کې ده. تعلیم د ښځو بنیادی حق دی او د نتنه جدي حق دی د افغانستان ګټه ده د کې خوندي ده. نو دوی باید په دغه سختریزي کې بدلون راوړي. افغانانو سره باید پخلا شي، افغانان ته پیسې افغان وګوري او قابل د احترام دی وګڼي. نو زه فکر کوم دا به یو ستره لاسته راوړل وي او دوی به له دغه انزمانه په همدې شکل وځي. غیر دغه نه دغه غلط روایتونه چې دوی زده کړي یا په خپل طبیعت باندې مخکې ځي، افغانستان چا شخصي ملکیت نه ده.
سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه د خبرونې وخت هم دومره و محترم شئ کې کړو. خیل د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوند محمد اجمل خورم د زدکړو د چارو متخصص او همدارس له آغلی مزلفه کاکر څخه مننه چې د خبرونې په یو برخه کې را سره ول. تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ازادي رادیو اوري.
هم د هجران دیار